د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې خبرونه لرو. خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
په کابل کې نن د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د کنفرانس ریکارد ومه او رسته ورځ ده. په بغلان کې خلک وایي له ډنډي غوري ولسوالۍ څخه سلګونو کسان د بې امنیتۍ له وجې کډه شوي دي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي هیواد باید د غیرقانوني کډوالو سره هر هغه مرسته وکړي چې د انسانیت پر اساس و ضروري وي. په کابل کې نن د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د کنفرانس دوهمه او وروستۍ ورځ ده چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ورغلي دي. نن د پاکستان د امنیتي چارو او بهرنیو اړیکو لپاره د صدراعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز هم کابل ته ورسېد او په دې کنفرانس کې خبرې وکړې. د ازادي راډیو خبریال له کنفرانس وایي چې ښاغلي عزیز د افغانستان او پاکستان د همکاریو پراختیا د سیمې د ثبات او امنیت لپاره مهمه بللې ده. په کابل کې د نننۍ کنفرانس لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د افغانستان لپاره سیمه ایزو همکاریو د کنفرانسونو لړۍ په 2015 میلادي کال کې پیل شو چې تر دې مخکې دغه سي کنفرانسونه په ترکیه، هند، پاکستان او تاجکستان کې شوې دي. په بغلان کې خلک وایي چې په ډنډي غوري ولسوالۍ کې د جګړې له لارې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی او حکومت باید د سیمې د ثبات او امنیت ټینګولو لپاره نورې لارې پیدا کړي. د ډنډي غوري خلک وایي چې د جګړې له امله سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي، کلی تخریب شوي او خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي دي. په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو یو استازي شکریا اساخیل وایي حکومت باید د خلکو ستونزې ته پام وکړي، جګړه بنده کړي او د حل یوه بله لاره پیدا کړي.
و جنگ هم چرا خم پیش میبرن که از خود شهر پلخمری ساحه دند غوری را زیر توپخانه
دوایی جگره دست پیل کرده چی ده پلخمری لشهر پل دند غوری دزی کوی کشکی چی پسیمه که حقا کسان چی ده دو حکومت مخالفان دیو بیشتل سی. متاسفانه ده دوی حمله ده خلکو پر زاینو کیجی
زندگی میکنم اون جا را زیر توپ گرفتم.
خود بغلان امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په ډېر احتیاط عملیات کوي او وسلوال طالبان د ملکی خلکو په سیمو کې پټیږي. د کونړ په سرکانو، مروري او خاص کونړ ولسوالۍ کې قومي مشران وایي په سیند کې د سیلونو له امله زرګونو جریبه زراعتي ځمکه تخریب شوي او حکومت باید د سیند د اوبو د مخنیوي لپاره په سیند کې یو کانال جوړ کړي. د دغو ولسوالیو خلکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سیند کې د کانال یا د یوې سترې ویالې په تیرېدو د سیلونو مخنیوی وشي او د دوی زراعتي ځمکې به هم خړوب شي. د سرکانو یو قومي مشر وایي
که دا پروژه پلی شي نو زموږ اطمینان وکړي ټول مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک دانې، بوس او هغه زراعتي مواد چې د ځمکو نه تولیدېږي انشاءالله د دې اسانتیاوې ورکړو ټول مشرقي ته به موږ دانې ورکړو.
د کونړوالي له خلکو سره د مرستې ژمنه کړې ده. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د احمد آباد ولسوالۍ کې لږ لږه دولس وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د کومندو ځواکونو د مطبوعاتي په پکتیا کې د کومندو ځواکونو مطبوعاتي مسول سلیم ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات د ملي اردو، د پولیسو او د کومندو ځواکونو لخوا دوه ورځې مخکې پیل شوي و چې په پایله کې د هوایی او ځمکني عملیات سوي دي او دولس وسلوال په دغو عملیاتو کې وژل سوي دي. د سلیم په وینا د عملیات د وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره شوي و. وسلوالو طالبانو په سیمه کې عملیات تایید کړي خو وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د ځمکې له لارې دغو سیمو ته نه دي ورغلي. د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روان عملیات پای ته ورسېدل. د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې په عملیاتو کې لږ تر لږه دېرش وسلوال ووژل سول او 15 تنه زخمیان سول. په غزنی کې امنیتي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې یو شمېر پاکستانیان هم وژل سوي دي. په قرباغ او ګیرو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملي اردو یو عسکر وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یا UNHCR په نږدې وخت کې د افغانستان د مهاجرینو یا د کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. د دغې ادارې ویاند نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه به د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړه سي. په کابل کې د یونیسیار ویاند زیاتوي چې په غونډه کې به په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د کومک غوښتنه وسي. د ایران د پارلمان مشر وایي دی د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د چمې موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو د جوړېدو تمه لري. علي لاریجاني اټکل کړی چې دا بحثونه به حتی تر هغو بحثونو تاوده او ډراماتیک وي چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاریجاني چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانونو د مشرانو په غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې د دغې موافقې د څېړنې لپاره د ایران پارلمان یا مجلس یوه کمیټه جوړه کړې ده. د ایران یوه لوړ رتبه چارواکي پرون خبریالانو ته وویل چې دا کمیټه به په راتلونکو څو اونیو کې د دې موافقې په اړه پریکړه وکړي او شایي پارلمان په شاوخوا یوه میاشت کې پر دغه موافقه باندې رایګیري وکړي. لاریجاني وویل چې دی پخپله دا موافقه ښه ګڼي خو خبرداری ورکړ چې شایي ځینې مخالفتونه ورسره وشي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړې او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي اصولو سره ضروري وي ترسره کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پرون وویل چې ټوله اروپا په ویره کې ده ځکه مشران یې نسي کولای چې د کډوالو بحران حل کړي. اوربان همداراز ویلي و چې د کډوالو بحران د جرمني بحران دی نه د ټولې اروپا ځکه د ده په وینا غیر قانوني کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ سي. انګیلا مرکل د اوربان د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې د هنګري د صدر اعظم دا خبره سمه ده چې باید د اروپا سرحدونه خوندي او کډوال راجستر سي خو زیاته کړې ده چې دا به د کار پای نه وي. د هنګري صدر اعظم اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړې چې له سه شنبې راهیسې په پلازمېنه بوداپست کې لږ تر لږه 2000 کډوال ګیر پاتې دي. ډېر کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ سي خو هنګري وایي چې غواړي د اروپایي ټولنې مقررات تطبیق کړي او هغوی ته یې د جرمني د تګ اجازه نه ده ورکړې. او دوه برتانوي خبریالان چې په ترکیه کې په تخریبي فعالیتونو کې د لاس لودو په تور نیول شوي وو پرون خوشې شول. دا کسان تېره اونۍ د ترکیه په جنوب ختیځ ښار د اربقیر کې ونیول سول. دواړه خبریالان په یوه سیمه کې چې اکثر کوردي ځوانان له امنیتي ځواکونو سره نښتې کوي ونیول سول. دوی دواړو د وایس نیوز په نوم خبري اژانس ته کار کاوه چې مرکز یې په امریکا کې دی. ویل کېږي چې د دغو برتانوي خبریالانو ژباړونکی چې هغه هم پولیس ونیولی وو لا نه دی خوشي سوی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو خو مخکې تر هغه به کابل ته ورشو. په کابل کې نن د ریکاله یا د افغانستان لپاره د سیمې اقتصادي همکاري د دوه ورځنې غونډې ورسته ورسته دغه غونډه قسیم سلمل تعقیب کړي. د سلمل صاحب په دې غونډه بهیر څنګه روان دی؟
بلې شبستد سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. دغه نن د سیمېز اقتصادي همکاري د افغانستان لپاره د سیمېز اقتصادي همکاري یا ریکاش پاش غونډه نن دوه ورځ ده. دا غونډه نن هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غني دغه ورځ ده رابلل سوې هیوادونو د لوړ پوړو استازو په ګډون پیل شوه. نو ټولو تقریبا ټولو نه په یو تعداد کسانو په دغه غونډه کې خبرې وکړلې. وروسته پروګرام په دې شکل دی چې بیا به هم د خپل باسونو ته ادامه ورکړي او د باسونو نتایج به د ورځې په وروستۍ کې افغان حکومت یا افغان چارواکي بیانوي او دغه راز غشمن شي د ګاونډي او د سیمه هیوادونو له افغانستان سره د اقتصادي همکارۍ په ارتباط باندې کړي دي. دا مسله به ټول د ورځې په پای کې اعلان وي.
په دې غونډه ته ولسمشر په خپل خبرو کې په کوم موضوعاتو باندې ټینګار وکړ؟
بله ولسمشر په ځینې مسایلو باندې خبرې وکړې. لاغې جملې څخه دا مسله یاده کړه چې افغان حکومت سیاسي اراده او ژمنتیا لري د دې لپاره چې کومې سترې اقتصادي او ترانزیتي پروژې چې دي دا باید د منطقې په سطحه دا باید عملي سي. او دغه راز وویل چې موږ ټول باید د سیمې هیوادونو پر دې باندې کار وکړو چې کوم خنډونه چې د پروژو په مخ کې دي دا باید لرې سي. ولسمشر دغه راز دغه فرصتونو او امکاناتو په ارتباط باندې خبرې وکړلې چې په افغانستان کې موجود دي. مثلا د افغانستان د طبیعي منابعو په اړه باندې خبرې وکړلې چې افغانستان د طبیعي منابعو لاړ خیر په یو بډایه ملک دی او د هیواد دتا ماته د چې بهرنی پانګې په ارتباط باندې راجذب کړي. دغه لزول چې افغانستان د اوبو منابع لري، دا ظرفیت لري چې برښنا تولید کړي، او دغه راز افغانستان په ډېر ښه موقعیت لري کولای شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یو ترانسپورتي دهلیز یا ترانزیتي دهلیز په حیث فعالیت وکړي. زمنان ولسمشر په ویل چې هغه کسان یا هغه ملکونه چې توریزم حمایه کوي په سیمه کې زموږ پیام هغوی ته دادی چې باید ټول د یو ګډ هدف ته د رسېدو لپاره ګډې همکاري وکړو، ګډ کوشش وکړو، ځکه چې کومې پروژې، اقتصادي پروژې چې په دې سیمه کې عملي کېږي د دې ګټه یوازې افغانستان ته نه رسېږي، بلکې ټوله سیمه د هغه څخه کولی شي ګټه واخلي. نو دا د ولسمشر د خبرو هغه خلاصه وه چې ما تاسو ته یاد کړلې.
بله، د اریکا د غونډې په ارتباط مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د غونډې په پای کې به دوی یو پریکړه لیک چې عادتا په ځینو غونډو کې مرواج دی خپور نه کړي، لیکن کومې پریکړې چې د اریکا د غونډې په پای کې اخیستل کیږي د هغو له خاطره لا اجنډا تاسو خبر یاسي چې د افغانستان کوم چارواکي بیا خبري غونډې ته معلومات ورکوي او که څرنګه؟
بالکل، مخکې مې هم دا موضوع ته اشاره وکړه چې دوی نن د ورځې په پیل کې خبرې وکړلې، تر عمومي مسایلو باندې خبرې وکړلې. دوی به خپلو بحثونو ته دوام ورکوي او په آخر کې کوم نتیجه ګیري چې کېږي یا کومې ژمنې چې دوی ترلاسه کوي د دغه غونډې عمومي نتایج به ټاکل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی بیا په یوه جلا خبري کنفرانس کې په بیان کې وایي دغه راز ټاکل شوي ده. نن تر غرمې وروسته اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د ریکا غونډې ته ځینې ویناوې ولري. نو پلان دغه دی چې بالاخره د ورځې په آخر کې به افغان مقامات چې په خاصتن د بهرنیو چارو وزیر یاد شوی دی دوی به د غونډې عمومي نتایج او لاسته راوړنې په خبري کنفرانس کې اعلانوي.
د ریکا د غونډې په لومړۍ ورځ باندې ویل کېدل چې د افغانستان حکومت په خپل وړاندیزونه د غونډې برخوالو ته وړاندې کړي او بیا ټاکل شوې ده چې له اجنډا سره سم نن په هغو وړاندیزونو باندې خبرې وشي. تاسو چې کوم چارواکي لیدلي دي څرنګه هغوی دې ته خوشبین وسي د لومړۍ ورځې وړاندیزونه د غونډې د برخوالو لخوا د تایید وړ ګرځېدلي دي او یا د هغوی لپاره د منلو وړ دي؟
بله، پرون غونډه فقط افتتاحیه غونډه وه او زمنان دوی ځینې ګروپي بحثونه په ځینې مشخص مسایلو باندې درلودل، لکه عمدتاً په دې غونډه کې پر درو موضوعاتو چې ترانزیت او د انرژۍ څخه استفاده او دغه راز د سوداګري او پانګونه ده، پر دغه مسایلو باندې په ګروپي شکل باندې بحثونه وسوله. موږ په مشخصه توګه د کوم چارواکو سره خبرې ونه کړلې، ولې کومې خبرې او ژمنې چې د ځینې ګاونډیو هیوادونو استازو د نن ورځې په غونډه کې وکړې، لکه د تاجکستان او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو، دغه راز د ایران د کورنیو چارو وزیرو، د سرتاج عزیز د پاکستان د صدر اعظم سلاکار او دغه راز د هند د بهرنیو چارو وزارت استازي، دوی ټولو تقریبا د هغه پروژو ملاتړ وکړ چې د افغانستان د لارې د سیمې په سطح باندې تطبیق شي، او دوی ته چمتووالی وښودی چې دغه پروژې به دوی ملاتړ کوي او کوشش به کوي هغه خنډونه او معاونې چې دې پر وړاندې پرتې دي دغه به له منځه وړي. یعنی مجموع کې په خوشبیني دې ته موجوده وه چې بالاخره د ټول ملکونه پر دغه مسئله باندې هوکړې ته ورسېږي. د دې غونډې، البته د اریکا شپږ غونډې، یوه ځانګړنه چې د افغان چارواکو په وینا د هغه دا ده چې دوی به پر عملي میکانیزمونو باندې هم بحث کوي. یعنی مخکنی غونډې چې وې هغه به فقط پر ځینو مسایلو باندې بحث کېده او بالاخره به د غونډې نتایج نه معلومېدل، مګر همدا ځل افغان حکومت کوشش کوي څو عملي میکانیزمونه هم په دې غونډې د پاره په پام کې ونیسي او مشخصه کړي چې دغه پروژې، دغه راتلونکي اقتصادي پروژې به په څه شکل او کله به عملي کېږي. نو دغه مسایل چې نن ورځې په غونډې کې مطرح شول او غونډه به لا هم دوام وکړي د ورځې تر پای پورې، نو موږ به په تمه اوسو چې بالاخره کوم پرمختګونه کیږي په دې سکه.
قسیم سولمل مننه د ریکا شپش د غونډې راپور مو له کابل اوریده. د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکاري یا ریکا لومړی غونډه په 2015 کال کې په کابل کې شوې وه. بیا د ریکا نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې او د ریکا شپش غونډې جزئیات په داسې ډول په راتلونکو خبرونو کې هم له تاسو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله عمان نیازی وړاندې کوي.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ناول لیکوال ښاغلی رفیع الله زیار د خپل نوی ناول شپږ شپېتم شمیرې په باره کې خبرې کوي.
خو ماته چې کومه تجربه وشوه له اول ناول نه مې د دویم پولیسي ناول چې دی د هغې نه ښه دی.
د خامکی غاړو په باره کې زموږ د همکار صادق رښتینی رپورټ. لنډ حکایات او نور مطالب اوریدلی سئ. په پیل کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیره اونۍ د لوګر په مرکز پل علم کې عامه کتابتون پرانستل سو. دا کتابتون چې د هندوستان هیواد د 180,000 امریکایي ډالرو په مالی مرسته جوړ سوی دی، ساختماني چارې شپږ میاشتې له مخه پیل سوي وي. کتابتون چې په 2 جریبه ځمکه کې آباد دی اوس شاوخوا 12,000 کتابونه لري. تیره اونۍ 102 قلمه تاریخي آثار چې د مس عینک له لرغونو ساحو څخه ترلاسه سوي وه د ساتنې په مقصد ملي موزیم ته وسپارل سوه. د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغونپوهنې رئیس عبدالقدیر تیموري په وینا د آثار چې مجسمې، خټین آثار، خټین لوښي او فلزي سکې دي، شایي له 3 میلادي پیړۍ څخه تر 5 میلادي پیړۍ پورې د کوشانیانو او یفتلیانو په دورو پورې مربوط وي. تیموري زیاته کړه چې په مس عینک سیمه کې ډیری لرغونی او تاریخي ساحې سته چې 8 ساحې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې ریاست د کار په لومړیتوبونو کې شامل دي او له 1988 کال څخه تر اوسه د لرغونپوهنې ریاست هلته کیندنې او پلټنې کوي. تیره اونۍ په کابل پوهنتون کې د امریکایي خبریال او کاس نیکلسبرګ د عکسونو نندارتون پرانستل سو. د عکسونه د افغانستان د جنگ د کلونو یو انځوریزه کیسه ده چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې له وروستیو کلونو تر 2015 میلادي کال پورې بیلابیلې صحنې پکې عکاسي سوي دي او له معلوماتو سره په کتابي بڼه هم چاپ سوي دي. د بامیان د فرهنګ، تاریخ او جغرافیه د معرفي په باب د څلورو لیکل سوي آثارو مخکتنه وسوه. د بامیان والی محمد طاهر زهیر د دغو آثارو د مخکتنې په مراسمو کې د دغه لرغوني ښار فرهنګیانو او د پوهنتون استادانو ته د دغو مهمو آثارو د رامنځته کولو له امله مبارکي وویله او موجود شرایط یې د تاریخي او فرهنګي لیکنو لپاره ښه فرصت وباله.
د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ له 3 لسیزو راهیسې هر کال د سنبلې د میاشتې په 9مه په افغانستان کې لمانځل کیږي چې معمولا په دې ورځ د لر و بر قومي مشران او د سیاسي ګوندونو استازي د پیوستون په ښادي او لمانځغونډو کې برخه اخلي. که څه هم د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته دغه ورځ له پامه غورځول شوې وه، خو په دې وروستو 2 کلونو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا دا ورځ د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. سغنې لمانځغونډې ته چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت جوړوه، زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی دی. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
سکال په کابل کې له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې په سیمه کې د جنگ اکثره قربانیان همدغه پښتانه او بلوڅان دي. له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون د غونډې ګډونوال په دې نظر و چې جنگ د ډیورند د کرښې دواړو خواو ته پر میشتو پښتنو او بلوڅو تپل شوی او دې قومونو ته پکار ده چې جنگ غوښتونکو ته نوره اجازه ورنکړي چې د دوی له سیمو څخه د خپلو ارمانونو د پوره کېدو په خاطر کار واخلي. د غونډې ګډونوالو ویل چې جنگ غوښتونکو د دوی له سیمو څخه د ترهګرو ځالې جوړې کړې او غواړي چې د جنگ لمن له همدغه ځایه نورو سیمو ته وغځوي. دوی تاکید کاوه چې د قومونو یووالی کولی شي چې په خپلو سیمو کې ترهګرو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د غونډې لومړی ویناوال د افغانستان د قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد ګلاب منګل و. ده وویل جنگ غوښتونکي د دا له یاده نه باسي چې د جنگ اور به د هغوی لمنو ته هم ورسیږي.
که زموږ د سیمې پرګنې له خپلو سیمو څخه د جګړې او ترهګرۍ د شړلو اراده وکړي هیڅوک یې مخه نشي نیولی. زموږ په سیمه کې هر هغه هیواد چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي او جګړې ته لمن وهي نو دا روښانه خبره ده چې د اور لمبې به د دوی لمنې ته ورسیږي او په خپله به پکې وسوځي.
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کېږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه په سختو شرایطو کې یو د بل ملاتړ وکړي. د بلوڅو د لیبریشن په استازیتوب حسن آبادی وویل
بلوچان او افغانان له یو بل سره په تلپاتې سوله کې اوسېدلی دي. موږ تر له هر وخته ډېره اړتیا لرو چې سره یو شو او د دښمن ناپاک ارادې د خاورې سره خاورې کړو.
ځینو ویناوالو وویل د پښتنو او بلوڅو ورځ به په تېرو کلونو کې په شاندارو او پراخو مراسمو سره لمانځل کېدله، خو په دې وروستیو کې یوازې د مختصرو غونډو په جوړولو سره لمانځل کېږي. افغان چارواکي د دې دلیل په هیواد کې روانه ناامني او نامناسب شرایط ګڼي. په جوړې غونډه کې د پاچا خان د فاونډیشن مشر خادم حسین وویل دواړو قومونو ته پکار ده چې د علم، پوهې، مدنیت، ترقۍ او د پرمختګ په ارزښتونو ځانونه دومره سنبال او پیاوړي کړي چې په راتلونکي کې ونه وایي چې جګړه پر موږ تپل شوې ده.
په دې ټینګار کوم چې داسې ولس، داسې سماج چې د دې اقرار کوي چې ما باندې زما کور بل چاروان کړ، هغه د خپل تاریخي، د خپل انساني او اجتماعي ذمهوارو نه انکار کوي. د استعمار خو کار دا دی چې کرښې بنا کاږي، دا د ولسونو کار دی، د ولسونو د دانشورو او د سترګرو کار دی چې څنګه ولسونه سره کښېني.
د ملي عوامي نېشنل پارټۍ نسیم ولی مرکزی سیکرتر اورنگزیب کاسی د خیبر پختونخوا د مشهور شاعر او سیاسی شخصیت اجمل خټک د یو شعر دوه بیتونه داسې واورول.
کوټه ده که پېښور دی زما کور دی، کابل دی که کندهار دی زما ورور دی، هر غاصب چې په دې کې خنډ چول غواړي که د لر دی که د بر دی مخې تور.
غونډې د حماسي شعرونو په لوستلو او د ملي او وطني موسیقي په غږولو سره د شپې تر ناوخته دوام وکړ.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په دې وروستو کلونو کې کندارۍ خامچې غاړې ډېرې دود شوې دي. په تېره ځوانان چې ملي لباس جوړوي نو ډېری پر هغو خامک خیسوي. هغه غاړې چې په لاس خامک شوي وي ګرانه دي، خو ماشیني غاړې په مناسب نرخ پیدا کیږي. له تیرو دو دریو کلونو راهیسې یو ډول نورې غاړې هم رواج شوي دي چې خلک یې کمپیوټري بولي. د دغو خامکي غاړو ظرافت د لاسي غاړو کار ته نږدې بلل کیږي. په کابل کې د لاسي غاړو ګنډونکي وایي چې دغو غاړو یې بازارونه ورخراب کړي دي. زموږ همکار صادق رښتینی د غاړو په باره کې له کندهاره رپورټ راستولی دی. وابه ورو چې ښې غاړې کومې دي او نرخونه یې څنګه دي.
د کندهار په اوسنیو سړو بازارونو کې لا هم یوه لاسي جوړه سوې خامکي غاړه له 3000 افغانیو څخه ان تر 3000 افغانیو پورې د دوکاندارانو لخوا څخه خرڅیږي. خو هغه میرمنې چې لاسي خامکوي وایي چې دوکانداران تر ټولو اعلی درجه غاړه تر 5000 افغانیو پورې ځینې رانیسي. د کندهار د پنځمې ناحیې اوسېدونکي شهلا که څه هم د غاړو جوړول د میرمنو لپاره د کار کولو یو ښه موقع بولي، خو زیاتوي چې د غاړو جوړول ډېر ستونزمن کار دی. د شهلا په وینا یوه میرمن چې د درو میاشتو په اوږدو کې یوه ډکه غاړه جوړه کړي او د جوړې سوې غاړې نقشه نوي او شوي، نو په افسر ډول د داس غاړو ارزښت د 3000 افغانیو په شاوخوا کې وي.
نو یوه غاړه تقریبا په یوه میاشت کې مرغېږي، په دوه میاشتو کې مرغېږي. مثلا چې سړی ورته فارغ وي خو ښه دی، او که نه نو بیا په دوه میاشتو کې هم په درو میاشتو کې هم اړه لګېږي، بیا هغه وړم یا کنداري خزانې ته یا بازار ته بل ځای فروشات ول، بیا هغه ځای ته وړم هغه بیا خرڅوم.
د کندهار ښار د غاړو یو جوړونکې نفیسه وایي لکه څنګه چې د غاړو مینوال ډېر سوي په هغه ډول د غاړو جوړونکې هم ډېرې سوي. د دې په وینا په کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیو کې سلګونه مېرمنې هره ورځ په کور کې غاړې جوړوي او بیا یې د خرڅولو لپاره بازار ته وړاندې کوي. د کندهار ښار د 400 چوک د غاړو په یو مارکیټ کې د غاړو یو تن دکاندار قدرت الله ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې اوس مهال د کندهار ترڅنګ د هیواد د نورو ولایتونو اوسیدونکي او هغه کسان چې د افغانستان څخه د باندې ژوند کوي له دوی څخه غاړې اخلي. د نوموړي په خبره دا کار د دې سبب سوی چې د غاړو د جوړولو په برخه کې د کندهار سلګونو میرمنو ته د کار زمینه برابره سي.
بل دا کابل جلال آباد لدار ایران جې زګو ته ډېر روان دي، بل بهر مخ را افغانستان بهر مخ ته ډېر په دې چې اکثر دوستان کرمان د لیږي وراز دي
د کندهار د ښځو چارو رئیس روکی اڅکزی د غاړو جوړول د میرمنو یو بې ساری هنر ګڼي. اغلی اڅکزی اوس مهال د کندهار د غاړو بازار ګرم بولي او وایي چې لا هم د غاړو تقاضا په مارکیټونو کې زیاته ده. د دې په وینا دوی به هڅه وکړي چې نور هم د میرمنو دې صنعتي هنر ته وده ورکړي.
اوس هم از موزر سخت در مرین داره که مکان کاری بانی چند بازه یس اداری دی خواهم.
د کندهار میرمنی په داسې حال کې د خپل لاسي هنر پراختیا ته خوشاله دي چې د میرمنو د ژوند د شوالي او د هغوی د مسلکي کولو لپاره په کندهار کې یو شمیر نور پروګرامونه لکه د غالیو اوبدل او د خیاطۍ د زده کړې پروګرام هم جریان لري او سلګونه میرمنې ورباندې بوختې دي.
اوس وغمره شیدی لند اکایت راوروی. په دې اکایت کې د خوشحالۍ د هغه لیوال له برخلیکه خبرېږو چې اطاعت یې هېر و.
یوراشیما تارو یو جاپانی نکل. ډیره زمانه پخوا د جاپان په جنوب کې د سمندر په غاړه یو ځوان کب نیونکی اوسېده چې یوراشیما تارو نومېده. دی په کب نیولو کې تکړه و خو تر خپل کسب مخبل مهربان خو ډیر مشهور کړی وو. هر چا به ویل چې یوراشیما تارو د مهربان زړه څښتن دی. یو ورځ چې د سمندر لغاړې کور ته ستنېده، په لاره کې څو بیلارې هلکان ولیدل چې یو کوچنی کشپ یې نیولی دی. ځورویه ده ورته وویل، هلکانو دغه ګلالۍ کشپ ولې ځوروئ؟ خوش یې کړئ چې بیرته سمندر ته لاړ شي. هلکانو د کب نیونکي په خبره پخ پخ وخندل او د نیولي کشپ له وهلو کشولو یې لاس وانخیست. یوراشیما تارو ورته وویل، کشپ را باندې خرڅ کړئ. هلکانو ته یوراشیما تارو ساده سړی ښکاره شو. سمدستي یې ورسره ومنله او کشپ یې په څو روپیو ورباندې وپلوره. یوراشیما تارو کشپ په ورغوي کېښوده. وی نازوه ورته ویې ویل، ګرانه مه خفه کېږه، همدا اوس به دې اوبو ته واچوم او په ښکلي سمندر کې به ډېره موده خوشحاله ژوند وکړي. یوراشیما تارو کشپ د سمندر په اوبو کې خوشې کړ. له دې پیښې څو ورځې وروسته چې ده د سمندر په غاړه اوبو ته د کب نیولو کنډ اچولی و او هغه کشپ په ذهن کې تیریده، یو دب غوندې ناشنا آواز یې واورید، یوراشیما تارو، یوراشیما تارو. یوراشیما چې په آواز پسې سترګې وغړولې، که ګوري څنګ ته یې یو لوی سمندري کشپ دی. کشپ وویل، زه هماغه یم چې تا له ماشومانو وژغورلم. ستا د نیکۍ د پور د ادا کولو لپاره غواړم تا هغه پاچا ته ورولم چې تر سمندر لاندې یې پاچاهي ده. ته به زما په څټ کښېنې، که څه هم ډېره اوږده لاره په مخ کې ده، خو ډېر ژر به دې ورسوم. یوراشیما خپل تار له سمندره راویست، د کشپ د ملا په کاسه یې پښه واړوله او د هغه له غاړې سره یې د کاسې څنډه په غبرګو لاسونو کلکه ونیوله. کب نیونکی شیبه نیمه پس په اوبو کې ډېر لاندې تللی و. نور نو د ځمکې د مخ رڼا بیخي نه ښکارېده، خو لاندې هلته په سمندر کې نورې رڼاګانې وې. دوی چې ښه لاندې لاړل، د مرنجنی دیوال یوې دروازې ته ورسېدل چې لوی کبانې څوکیداران وو. لویو کبانو کشپ ته لار ورپرېښوده او چې د مرجنی دیوال بلې خواته تیر شول، کشپ یوراشیما تارو ته وویل، اوس کولی شئ چې په خپلو پښو لاړ شئ. یوراشیما تارو د کشپ له شا را کوز شو او په حیرانۍ سره یې ولیدل چې تر سمندر لاندې جادویي دنیا کې بې زحمته ګامونه اخلي. کشپ دا یې په داسې واټونو ور برابر کړ چې ښه روښانه وو او د سړکونو دواړو غاړو ته یې سمندري واښه راشنه وو. د وښو ور هاخوا د پیکه زیر، ګلابي، شین، زرغون او چونیایي، یعنی پیکه بنجایي رنګ عجیبې غریبې ودانۍ ولاړې وې. ډول ډول سمندري ژوي لکه سمندري آسان، چنګاښان، دولفینان له یو بل سره ګډ وډ تاو را تاو کېدل، خو په یو بل یې غرض نه کاوه او یوراشیما تارو ته یې درناوی څرګندوه. له یوه لوی چوکه چې د کب نیونکي تر ټول کلي ارته وو، مخ په بره د یوې لویې ماڼۍ په لور زینې ختلې وې. کله چې کشپ او کب نیونکی د ماڼۍ په دروازه ورننوتل، دواړو غاړو ته یې نوکران ولیدل چې د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ دي. کشپ کب نیونکی د پاچا خونې ته وروست. پاچا چې ډېره ښکلې قبایا اغوستې وه، په تخت باندې ناست و. کب نیونکی او کشپ د درناوي د څرګندولو لپاره ورته په ګونډو شول او ملاوی یې لیندې کړې. پاچا له کشپه پوښتنه وکړه، دا هماغه کب نیونکی دی چې ته یې وژغورلې؟ کشپ سر را هس کړ، ویې ویل، هو صاحب. پاچا وویل، کب نیونکیه دلته راشه، موږ ستا د تفریح لپاره لوی بندوبست کړی دی. یوراشیما تارو سترګې هسکې کړې. پاچا ښي لور ته مخ واړوه، آواز یې وکړ، لورې. دغه وخت یوه ښکلې شهزادګۍ راڅرګنده شوه او د تخت ښي لاس ته ودرېده. د هغې رنګارنګ کیمونو، یعنې جاپاني دودیز لباس، د ډول ډول کبانو او مرجانونو په رنګ و. د شهزادګۍ د کیمونو لستوني لاندې له فرش سره لګېدل او د تورو ریښمو په شان اوږدو ویښتو باندې یې پاچاهي تاج ته ورته خولۍ ایښې وه. شهزادګۍ چې کب نیونکي ته مخ واړوه، د احترام لپاره په ملا کوبه شوه. دی هم په مقابل کې په ګونډو شو او سر یې په ځمکه کېښود. پاچا وویل، زما لور بستا لارښوده او میلمه پالوي. شهزادګۍ وویل، د عقل کشپ مرستندوی کب نیونکي په ما پسې راځه. یوراشیما تارو راولاړ شو او په شهزادګۍ پسې ووت. دوی د سمندري ژویو تماشې ته ووتل. ځینې ژوي کب نیونکي پخوا هم لیدلي وو او ځینې نور یې د لومړي ځل لپاره لیدل. شهزادګۍ او کب نیونکي ډېر خوندور خواړه چې له وو سمندرونو څخه راوړل شوي وو او خورا لایقو اشپزانو پاخه کړي وو وخوړل، او بیا یې په ډېرو زړو کاغذونو باندې لیکل شوي ډېر پخواني نکلونه سره ولوستل. تر دې وروسته به چنګاخانو هره ورځ جاپاني رباب غږاوه، او اختاپوس به جاپانۍ تبله وهله. نهنګان او دلفینان به د میلمه او شهزادګۍ مخې ته نڅېدل، او تونا کبانو به ټوکې مسخرې کولې چې میلمه او شهزادګۍ خوشحاله واوسي. دلته اوازونه، خوندونه او رنګونه داسې وو چې په وچه کې بیخي د ده په خیال کې هم نه و تیر شوي. ده چې پاچاهي میلمستیاوې خوړې، نادرې نغمې اورېدې او د سمندر د ډېرو پخوا زمانو کیسې یې لوستې، وخت بیخي هیر کړ. شپې ورځې ورباندې د ثانیو غوندې د سترګو په رپ کې چټکې تیریدې. خو یوه ورځ داسې راغله چې کور وریاد شو. په کور پسې یې زړه تنګي احساس کړه، که څه هم کوښښ یې وکاوه چې په خوندونو کې ځان ډوب وساتي او نورې خبرې له ذهنه وباسي، خو شهزادګۍ په پټ خپګان پوه شوه. په سبا ورځ چې یوراشیما تارو د شهزادګۍ حضور ته ورغی، که ګوري د ده پخوانی ملګری کشپ هم هورې دی. شهزادګۍ ورته وویل، دا زموږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ له کشپ سره ستا د کړې نیکۍ قدردانی وشوه، او دلته تر سمندر لاندې څه موده راسره میلمه وي. اوس موږ ګمان کوو چې تاسو غواړئ خپل کور کلي ته ستانه شئ. کب نیونکي وویل، صاحب، زه به ستاسې میلمه پالنه او مهرباني هیڅ وخت هیره نه کړم. دا چې وایست چې کور مې یاد شوی دی، حقیقت وایست. کور کلی خو بنیادم ته خامخا وریادیږي. شهزادګۍ وویل، موږ ستا د رحم او مهربانۍ قدر کوو او په درنه سترګه درته ګورو. کیشب مو د دې لپاره راغوښتی دی چې ساحل ته مو بې زحمته ورسوي. موږ ستا لپاره یو سوغات لرو، دا به هم درسره واخلئ. دغه وخت شهزادګۍ یو تور ځلیدونکی بکس را وویست چې ډېر ښکلی جوړ شوی و. د بکس سرپوښ په یوې ښکلي سرې رشمي تړلی و. شهزادګۍ وویل، تر څو پورې چې دغه بکس درسره وي او همداسې بند پاتې وي، غم به درباندې غالب نه شي او خوشحالي به دې ملګری وي. یوراشیما تارو ځلیدونکی بکس په دواړو لاسونو ونیو، ملایې لندې کړه چې درناوی او تشکر څرګند کړي، او بیا یې شهزادګۍ ته وویل، زه به دا بکس ستاسې د مهربانۍ د یادګار په حیث همیشه له ځان سره خوندي ساتم. یوراشیما تارو په کشپ پښه واړوله او د ساحل په لور د ستنېدو مزل یې پیل کړ. یوراشیما تارو د سترګو په رپ کې د ساحل په هماغه ځای کې له کشپ راکوز شو چې کشپ یې له ماشومانو په بیه رانیولی و. کشپ د احترام سر ورته ټیټ کړ او اوبو ته ستون شو. یوراشیما تارو په بیړه د کلي په خوا روان شو. د ده سودا وه چې ژر کور ته ورسیږي او د کور غړیو ته د خپل حیرانوونکي سفر کیسې وکړي. خو چې کلي ته ورسېد، هر څه بدل شوي ولیدل. خپل کور یې ونه موند. کله چې ده د خپلې کورنۍ پوښتنه وکړه، یوازې ډېرو بوډاګانو ورته وویل چې هو، د داسې کب نیونکي او د هغه د پلار او مور کیسې مو له مشرانو اورېدلې وې. یوراشیما تارو د کلي په خوا کې ځان ته بېله جونګړه ودروله او د پخوا غوندې د کبانو کس پیل کړ. دی چې بیخي یوازې و او د خبرو او خواله کس یې نه درلود، وار په وار مړاوی شو. یوه ورځ سهار وختي یې صندوق راواخیست، د سمندر غاړې ته لاړ او د ښکلې شهزادګۍ او د هغې د جادویي دنیا له خیال سره ځان مشغول کړ. ده چې د هغې خبرداری چې د صندوق سر به نه پرانیزي هیر کړی و، په دې تمه چې ګوندې خوشحالوونکی شی به پکې ومومي، د صندوق سر پرانیست. له صندوقه یو لوګی راووت. تر یوراشیما تارو تاو راتاو شو. لوګی ندی باد ورکش کړ او له سترګو پناه شو. دغه وخت کب نیونکي خپلو لاسونو ته وکتل. ګونځې ګونځې او ټاپی ټاپی و، لکه د ډېر عمر د بوډا لاسونه. سړه سا یې وایسته. د پاڅېدو اراده یې وکړه. چې کلي ته ستون شي، په زحمت راپاڅېد او چې روان شو، ګامونه یې نه تکیه کېدل. یو هلک چې هورې تېرېده، د اوږدو سپینو ویښتو بوډا یې ولید چې د ساحل په غاړه کوک اوک روان دی. دغه بوډا یوراشیما تارو و چې په خوشحالۍ پسې ګرځېده، خو اطاعت یې هیر کړی و او په همدې وجه د زمانې بادونو ته ټینګ نه شو.
لیکوال او ژورنالیست ښاغلی رفیع الله زیار په دې وروستو کې خپل دوهم ناول چاپ کړ. تر دې لمخه د ښاغلی زیار یو بل ناول ما ووژنه خو مینه مې مه وژنه چاپ شوی و. په همدې باره کې مې له ښاغلی زیار سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زیار صاحب، تازه تازه مې یو ناول چاپ شوی او شپږ سوه شپېتمه شمېره. دا ناول لاندې هم داسې لیکلی دی چې پولیسي ناول. دا مو لومړنی ناول ده که تر دې مخکې مو ناولونه چاپ کړي وو؟
د دې نه مخکې یو ناول زما چاپ شوی و چې د هغې نوم و ما ووژنه خو مینه مه وژنه. دغه چې دی دمې دوهم ناول دی، خو هغه چې و هغه پولیسي ناول نه و، رومان رنګ یې درلود. او دا چې دی د پولیسي ناول دی او پولیسي پېښې هم پکې راخیستې دي. هغه ناول چې وم تقریبا دیارلس سوه نوي کې مومند خپرندوی ټولنې راته چاپ کړی و. دا ناول چې دی هم په جلال آباد کې د مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی، چې د اوسنی ناول چې شپږ سوه شپېته شمېره نومیږي، د ده یو سلو دوه شپېته مخونه لري. هغه بل ناول چې و هغې شاوخوا یو سلو شل مخونه درلوده.
لنډې کیسې هم لیکي؟
لنډې کیسې هم لیکم، خو تر اوسه پوره مې داسې نه دي لیکلي لکه څه سړی چې وایي چې یاره د چاپ وړ دي باید چاپ شي. خو کوم څه چې زړه ته راځي، مثلا هغه که د لنډې کیسې په چوکاټ کې هغه که ادبي ټوټه یي، داسې یو شی لیکم، خو تر اوسه مې د چاپ زړه داسې ورته نه دی ښه کړی لکه ناول ته.
تاسو د ناول په برخه کې دوه متفاوتې تجربې وکړې. یو ناول مو داسې و چې موضوع یې مینه وه، او دوهم ناول مو پولیسي ناول دی. څه تفاوتونه تاسو احساسوئ فرضاً د دې د لیک په برخه کې؟ کوم درته اسانه و او دوهم ناول مو چې لیکلی ده څه معلومات یې درنه غوښتل؟
هغه لومړنی ناول چې د مینې په باره کې ما لیکلی و، هغه یوازې د مینې کیسه وه. هغه دود و هغه رواجونه هغه کلتور چې زموږ په پښتني ټولنه کې موجود دی او یا هغه ناخوالې چې هلته موجودې دي، هغې ته مې ډېر انعکاس پکې ورکړی و. د هغې لیکل البته آسان و، ځکه پولیسي ناول چې دی د هغې پر په نسبت یو څه لیکل یو څه ستونزه غواړي. که زه ووایم چې پولیسي ناول ته د معلوماتو راټولول یا مثلا پر هغه څه چې د پولیسي څېړنو سره تړاو لري پر هغې ځان پوهول لږ وخت غواړي، پر هغې ځان پوهول غواړي. کله چې سړی په هغې باندې پوه شي نو بیا کولی شي چې پولیسي ناول ولیکي. اول مثلا زه خپله لاړم عدلي تیپ ته ولاړم، هلته مې مثلا دغه څېړنې څه ډول کېږي، مثلا له کومې لارې کېږي، کوم کوم شیان پکې ضروري دي. له عدلي تیب نه مې لیدنه وکړه، له پولیسو سره مې مثلا چا چې څېړنه کوله هغې سره مې خبرې کړې دي، او څوک چې اختطاف شوي دي هغې سره مې خبرې کړې دي چې څه ډول اختطاف شوې، څنګه یې وتښتولې. دا ټول هغه مسایل دي چې یو ناول لیکونکی بیا په خاص ډول هغه څوک چې پولیسي ناول لیکي د دې دپاره باید کافي معلومات راټول کړي، او داسې نه شي چې په دې کې داسې پېښې رامنځته شي چې هغه هېڅ د بل سره تړاو ونه لري، یا مثلا تحقیق له داسې لارې وشي چې هغه هېڅ امکان ونه لري. نو دغه شیان چې دي زما فکر باندې دغه په پولیسي ناول کې مهم دي. خو ما ته چې کومه تجربه وشوه له اول ناول نه مې د دویم پولیسي ناول چې دی دا زما په نظر او همداشان د نورو ملګرو په چې مشوره پکې راکړې ده د هغې نه ښه دی، ځکه دلته د پیښو تسلسل د دې تر څنګ د تصویرونو راوړل پکې د دې تحقیق د پیښو تړاو دا ټول شیان دي چې له پخواني ناول نه یې د دویم ناول کې ښه راغل دي.
زموږ اکثره ناول لیکوال چې دی یا کیسه لیکوال چې دی ډېرې کمې پولیسي کیسې لري، او اکثر هم چې څه دي یا په دري کې دي او یا هم له نورو ژبو چې راژباړل شوي دي، د هغو تاثر دی په مجموع کې زموږ په پولیسي ناولونو کې او زموږ په پولیسي کیسو کې. تاسو چې کومه تجربه وړاندې کړې ده هغه فضا یې افغاني ده واقعا، یعنی پولیسي هغه څه دي لکه افغاني پولیس، او که هغه تاثر ستاسو په ناول کې هم شته؟
دغه مسله چې د روختیا هم چې هر څوک چې ناول ژباړي، پولیسي ناول ترجمه شوی دی، زیات په پښتو کې خپله پښتو لیکوالانو نه دي لیکلي، نو هغه څه چې په بهرنۍ ټولنه کې شتون لري او په افغاني ټولنه کې د هغې امکان نه وي هغه دلته راوړی دی چې هغه مینهوال هم فکر نه کوم چې په داسې مینه ولولي لکه یو پښتو ناول لیکونکی چې ناول ولیکي ځکه د هغه زموږ د کلتور او زموږ د عناناتو سره اړخ نه لګوي بل هغه پیښې چې په بهر کې رامنځته کېږي شاید په افغانستان کې رامنځته نه شي که بیا رامنځته کېږي هم دلته باید دومره عصري ټکنالوژي به زه وایم شتون ونه لري لکه په بهر کې چې د کومې لارې دوی تحقیق کوي دا ټول مسایل دي ما ډېره هڅه کړې ده او انشاءالله دا رنګ به ډېر پکې کم وي که ووایم چې بیخي به پکې نه وي بیا به هم زه ملامت نه وم ځکه چې پولیسي ناولونه چې دي هغه ناولونه چې ترجمه شوي دي ما زیات نه دي لوستي او بل ما هڅه دا کړې وه چې په پښتو کې پولیسي ناول چې زه یې لیکم هغه باید داسې ناول وي چې د افغاني ټولنې رنګ ولري پولیس باید افغانۍ وي پیښې داسې وي چې په دلته د پیښېدو امکان وي د دې تر څنګ په هغه کلو بانډو کې په هغه منطقو کې چې د پولیس ورسره مخامخ کیږي هغه ټول افغانان وي البته هغه څوک چې مثلا زموږ په خاوره کې مداخله کوي البته په سرحدي سیمو کې هغه خلکو سره دی مخامخ کیږي نو د ټول دلته چې ما څومره د ناول کې د کیسه مې چې لیکل ده د دې تصویرونه دي د دې کرکټر دی د دې ډیالوګ دی دغه ټول ما هڅه کړې ده چې هغه داسې رنګ ونه لري لکه هغه ناولونه چې هغه ترجمه شوي وي یا د هغې اغېز ورباندې پروت وي نو انشاءالله له دې نه مې ناول تر ډېره حده پورې راایستلی
یو مثال به زه درته ووایم فرضاً اختطاف ده او یا غلاوي دي دا دوه داسې جرایم دي چې په افغانستان کې شته او هغه شیوه او اسلوب او طریقه د نور دنیا د سارقینو او د هغو کسانو سره چې اختطاف کوي له هغو سره ډیر فرق لري متاسفانه په افغانستان کې ډیر داسې څه نه لرو چې دغه جرایم دي لکه څنګه چې په افغانستان کې پیښیږي دا دې رامعرفي کړي تاسو له کومو منابعو نه فرضاً استفاده کړې ده کله چې متین فرضاً ستاسو د ناول مرکزي کرکټر څه دی چې اختطافیږي دغه اختطاف مو څنګه ښولی ده
اصلا کې د کیسه چې شروع شوې ده دغه د یوه ځوان د وژل کېدو نه وروسته شروع کیږي د دې د تحقیق لپاره بیا متین راځي د هغې منطقې نه تصویر اخلي د هغې د وژل شوي ځوان له پلار سره خبرې کوي چې دا ولې وژل شو تاسو به کومه بدي نه لرئ دلته د بدۍ مسایل یا د تربګنۍ مسایل بیخي زیات دي هغه ورته وایي چې زه تروسه مې چا سره بد نه دي کړي نه زه بدي لرم او حتی تر دې پورې د جمله پکې استعمال شوی ده چې تروسه مې میږی تر پښه نه دی لاندې شوی نو هغې نه وروسته دی تلیفون ځینې غواړي چې د ده تلیفون راکړه هغه چې تلیفون ورته راوړي تلیفون شمیره کیسه اوږده ده ټول ناول دی نو کله چې شمیره لیږل کیږي له دې نه وړاندې څلور ځوانان وژل شوي هغې ته ورته خبرې له دغې شمیرې نه شوې دی چې په اخیر کې شپږ سوه شپېته شمیره ده او د ناول نوم هم همدا دی نو چې کله څېړنه کیږي هماغه رقم د هماغه په هماغه غږ چې د نورو ته اختار ورکړل شوی دی غوښتنې ځینې شوي دي نو هماغه ډول لیدنه هم غوښتنې شوي دي او هماغه ډول یې اختار ورکړی دی نو دغه د دې ځای نه دا پیښه شروع کیږي تر څو پورې چې هغه اصلي مرکز چې کوم دی له دوی نه څه غواړي هغې ځای ته چې ځان رسوي نو دلته له نورو ډېرو پیښو سره هم متین مخامخ کیږي او هم هغه څوک چې له ده سره څنګ په څنګ روان ده یا مثلا د ده تر امر لاندې دی په یو ځای کې مثلا د سپیخ رامنځته کیږي چې دوی د وسلوالو کسانو سره نښته راځي د هغې نه وروسته هماغه بل کس چې له ده سره ورسره دی هغه ببری نومیږي هماغه ځای کې هغه ټپي کیږي نور کسان چې وژل شوي دي هغه وژل شوي دي خو د شا له خوا نه دوه کسان چې ژوندي پاتې دي یو په آس پور دی او د بل دغه ببری ورسره اخلي او له ځان سره یې وړي هغه خپل مرکز ته نو دلته دغه پیښه له داسې ځای نه راخیستل شوې ده چې مثلا دلته په افغانستان کې هم ډېر ځوانان دي چې نه غواړي مثلا دوی په جرایمو کې لاس ولري خو له داسې خوا نه په داسې لارو تهدید کیږي چې هغه دې ته هڅوي تر څو پورې هغه جرم یا هغه کار چې د دوی زړونه یې غواړي د غیر قانوني لارې هغه په دوی باندې له هر ډول فشار نه کار ورته اخلي او پر دوی باندې ترسره کوي
خبرو په پیل کې مو وویل چې دغه متین ځوان چې دا ستاسو د ناول مرکزی کرکټر دا راځي عکاسي کوي. بیا فرزان نورې پوښتنې وګرځېږنې هم کوي د پولیسو دغه وظایفو د تقسیم په لحاظ باندې. هغه کسان چې عکاسي کوي هغه بیل ټیم ده، هغه کسان چې آثار راټولوي په هغه محل کې هغه بیل یو ګروپ ده، هغه کسان چې د ساحې امنیت نیسي هغه بیل ګروپ ده، هغه کسان چې جرایم کشفوي هغه بیل ګروپ ده، چې راپور ورکوي دا بیل ګروپونه دي. څه فکر کوئ په تخنیکي لحاظ داسې ستونزې نشته دي ستاسو په دې ناول کې؟
دلته به ځینې داسې مسایل به رامنځته شوي وي، خو له دې وړاندې چې کله دغه کار دی ترسره کوي هغې نه وړاندې خپل امیر ده ته صلاحیت ورکوي، ورته وایي چې دغه دوسیه یا مثلا دا پیښې چې رامنځته شوي دي تر اخره پورې به د دې تحقیق او څېړنه ته پخپله ترسره کوي.
یو بل شی ده، په افغانستان کې تاسو پوهیږئ په د قوانینو په حساب باندې دغه د پولیسو په دې وروستي تعدیل کې چې سوی ده تا قانون ټول بدل سوی ده. د پولیسو وظیفه چې ده صرف د جرایمو کشف ده، تحقیقات او د نور مسایل چې دي دا بیا په څارنوالي پورې مربوطېږي. دغسې مسله هم ده، تاسو وویل چې دوی ته صلاحیت تحقیق ورکوي یا د نورو
کیدای شي داسې اختلافات کیدای شي پکې، ځکه په ځینو ځایونو کې هغه څه چې څارنوالي ورته ځان ورسې فکر نه کوم چې امکان ولري، ځکه د هملته ځای پر ځای د ګواښونو سره مخامخ کیږي، د بریدونو سره مخامخ کیږي، دی مجبور دی چې د ځان د خوندیتوب لپاره او د ملګري د خوندیتوب لپاره هغه له منځه یوسي. هملته یې ځای په ځای مثلا هغه څه چې هغه پیښې چې مثلا غواړي چې دوی ته خطر متوجه کړي خونسای کړي. نو دا شیان فکر کوم چې همدا اوس هم په افغاني ټولنه کې یا په پولیسو کې یا مثلا په نورو امنیتي برخو کې وجود ولري.
زیار صاحب څه فکر کوي د قوانینو مطالعه مرسته نسوای درسره کولای چې داسې تخنیکي مشکلات پکې رامنځته نشي؟
ولې نه، دا هغې موږ سره مرسته هم کولای شوه، خو موږ تر ډېره بریده په دې باندې پوی هم وو چې مثلا لکه ما چې وړاندې یو مثال مې درکړه چې زمونږ پولیس اوس هم چې قانون ورته یو څه وایي خو دوی د حالاتو د مجبور کېدو له امله چې دوی مجبور کړي دي، دوی عملیات هم کوي، دوی جګړه هم کوي، دوی سرحد هم ساتي، دوی مخامخ یو مرکز ته ورځي پر هغه هم عملیات کوي. دا ټول مسایل پکې
فرضاً د پولیسو قانون ده چې وظایف مشخصېږي، او د جزایي اجراتو قانون ده چې په هغه کې دغه عمومي ټول شکلیات چې دي چې پولیس څه کوي، څارنوال څه کوي، قضا څه کوي، فرضاً پولیس څونې صلاحیتونه لري چې یو مضمون له ځانه سره وساتي. فرحال څه فکر کوئ چې ځوانان کوم ټکي باید په نظر کې ونیسي چې پولیسي ناولونه لیکي؟ یعنې د قوانینو مطالعه خو زما په خیال ورته ضرور ده چې زموږ د خپل ملکې ویندار ای. هغه نور کوم ټکي دي تاسو په خیال چې باید پام ورته وسي؟
لکه تاسو چې وړاندې اشاره ورته وکړه، دوی باید د پولیسو قانون او همداشان د جزا قانون باید مطالعه کړي. د دې تر څنګ دوی باید د پولیسو د تحقیق په اصولو باندې ځان پوه کړي چې د کومې لارې دوی تحقیق کوي او څه ډول کوي. دا د بله مسله ده. دوی باید د دغې ته ډېر دقیق اوسېږي چې د پیښو تسلسل په څه ډول په وساتي چې هغه داسې منطق ولري چې مثلا د لوستونکي ذهن ته داسې انځور ورکړي ته وایي چې په دې پیښو کې دی همداسې مخامخ کېل دی. دا مسله ده. د دې تر څنګ هغه څه چې هغه غوټه چې ده چې مثلا په ناول کې دوی غواړي تر اخره پورې پټه وساتي او په اخري کې لوستونکي ته روښانه کړي، د هغې سره باید په منطقي ډول برخورد وکړي. دغه څو مسایل دي چې دوی باید دې برخې ته ډېره توجه وکړي. او کوم پولیس یا مثلا کوم چا چې په دې ډول پیښې څېړلې دي یا مثلا په پیښو کې ښکېل وي او غواړي چې دا پیښې وڅېړي له هغې سره دې وګوري، هغه څوک چې اختطاف شوی دی له هغې سره دې خبرې وکړي. ځکه دا هغه څه دي چې ما په خپله ترسره کړي دي او د هغې په رڼا کې مې ناول لیکلی دی. کیدای شي دا ناول هم کمې زیاتې ستونزې ولري، خو زه باور لرم چې په راتلونکي کې چې زه بل اثر لیکم انشاءالله د دې نه به ښه وي.
ډېره مننه شکر مودا
او مان صاحب لتاسو نم ډیره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د پښتو ژبې د تکړه نقاد او شاعر مرحوم دانیال تریر په اردو ژبه کې ګڼ آثار خپاره شوي دي. دانیال ډیره کمه پښتو شاعري کړې ده چې هغه هم لا ناچاپه ده. په دې هیله چې د کوټې شاعران او لیکوال هغه چاپ کړي، زموږ همکار بارکوال میاخیل د مرحوم تریر یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګی غواړي او ژاړي. څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګی غواړي او ژاړي. دا شپه په دغه کور کې یو سړی غواړي او ژاړي. د مځکې و دعا ته دي لاسونه پورته کړي، په سر باندې د سرې او شنې ټکرۍ غواړي او ژاړي. هوا په څه عجب لیونتوب باندې اخته ده، هوا په څه عجب لیونتوب باندې اخته ده. شپیلۍ وهي ولمر لرا، مرګی غواړي او ژاړي. یو څوک چرته زما په خپل وجود کې را سره دی، چې هر ورځ ماښام پورې زګیروی غواړي او ژاړي. د باغ فضا په دف باندې لګیا د غاړي وایي، او پیغله له مین څخه غمی غواړي او ژاړي. دا څومره مکمله عکاسي د ژوندانه ده، دا څومره مکمله عکاسي د ژوندانه ده. بوډا د ځوان په پښو کې پروت پټکی غواړي او ژاړي. تریر هم یو فقیر دی په سجده کې چې له خدایا، تریر هم یو فقیر دی په سجده کې چې له خدایا. د ځان د پاره څه نا څه کمی غواړي او ژاړي. څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګی غواړي او ژاړي. دا شپه په دغه کور کې یو سړی غواړي او ژاړي.
بلونو د گلشن گلابا، د
د جهان کلی دل کے شاد نظر آیا را دستر کو تو رد رسا آیا را پخنداؤ سے زما دزڑ دبن بلبلا نغم گر آیا را زما دزڑ دبن بلبلا